سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو اوس د ازادي رادیو نه زموږ ښک څلور ساعت اوریدل شئ. د مخام لښبګو د سهار تر شپګو په منځني چپا د لښبګ نه وی او د سهار لښبګو د مخام تر شپګو په لندو سپونه نس یو شو 15 متره موږ اوریدل شئ. خبرونه په خبرونو پیلو. د راپورونو له مخې نن په کابل کې دوی چاودنې شوې دي. لومړۍ چاودنه سهار وختي د خیرخانې مینې ابو مسلم خراساني جومات ته نږدې وشوه. د دې چاودنې په نتیجه کې د مرګ شوبلو او تاوانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. دویمه چاودنه ماسپښین په دشتو برچی سیمه کې شوې ده. تر اوسه پورې د دې چاودنې چې ویل کېږي له 3 بجو وروسته شوې جزئیات نه دي څرګند. طالبانو د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې د دې اونۍ د شنبې په ورځ په دشتو برچی کې په یو کاسټر موټر کې د چاودنې په چې کې درې تنه ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شول. د دې برید مسؤلیت داعش سختري زیټلې په غاړه واخیست. یوې نسبتا زورورې زلزلې چې مرکز یې د هندوکش په غرونو کې و د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ګڼې سیمې ولړزولې. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې پر اساس د دې زلزلې چې د افغانستان د غرمې په 11:55 وشوه شدت یې د رختر په 6.4 وه. خو رویټرز خبري اژانس د اروپا د مدیترانې د زلزله پیژندنې د مرکز پر اساس د دې زلزلې شدت د رختر په 6.2 ښودلی دی. زلزلې ټکانونه په پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او هندوستان کې هم احساس شوي دي. د زلزلې مرکز د بدخشان ولایت له مرکز فیض آباد څخه 8 کیلومتره لرې تر ځمکې 208 کیلومتره لاندې ښودل شوی دی. اوړمه ورځ هم په بدخشان کې زلزله احساس شوې وه چې شدت یې نننۍ تورې ته بلل شوی و. د آسیا پیسفیک لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام پر اساس افغانان په خورا سختو شرایطو کې ژوند کوي او په تیرو 2 کلونو کې وضعیت لا پسې خراب شوی دی. د دغه پروګرام د سیمه ییز دفتر سلاکارې میرمن ویګانا راجا په نیویارک د ملګرو ملتونو په دفتر کې د جرمني د مرستندویو ټولنو له غړو سره په کتنه کې وویل د 2020 کال لاګست وروسته د افغانانو وضعیت په 4 ډول خراب شوی دی. د دې په وینا اوس 50% افغانان د ورځې تر $1 لک لری او د طالبانو له لوري پر خزو بندیزونو د افغانستان اقتصاد ته له 600 میلیونو تر 1 میلیارد ډالرو پورې زیان راولای دی. د پاکستان د نکراری او په دوام کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د پاکستان د عوامو انتخاباتو پر 2 کاندیدانو وسلوال بریدونه شوې دي چې په پایله کې د یو کاندید په ګډون درې تنه وژل شوې. د پاکستان رسنیو د راپور له مخې په دې بریدونو کې یو کاندید ټپي شوی هم دی. د پولیسو په وینا د چهارشنبه په ورځ نامعلومو وسلوالو د شمالي وزیرستان د میرانشاه په تپي کلي کې د پختونخوا ایالتي جرګې ته پر کاندید ملک کلیم الله ډزې وکړې چې له کبله یې ملک کلیم الله او د هغه دوه ملګری وژل شول. له بلې خوا د بلوچستان په تربت سیمه کې د دغه ایالت پر یو پخوانی وزیر اسلم بلدی چې په انتخاباتو کې کاندید دی ډزې وشوه. په نتیجه کې نوموړی ټپي شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان وکړ چې د غزې د دایمي نیولو او د فلسطینیانو د شړلو اراده نه لري. نتنیاهو د خبره یو ورځ مخکې له دې وکړ چې هاګ کې نړیواله محکمه په غزې کې د نسل وژنې په تور غور پیل کړی دی. نتنیاهو د چهارشنبه په شپه په یو ویډیو کې په انګلیسي ژبه ویل غواړي څو خبرې روښانه کړي. اسرائیل د غزې د دایمي نیواک او د وګړو د شړلو نیت نه لري. دا هم ویل چې اسرائیل به د حماس د له منځه وړلو او د غملو د خلاصون لپاره غزه پر یوې غیر پوزي سیمه بدله کړي. او بل خبر دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون چهارشنبه په سور سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو د حوثي وسلوالو د حملو د پای ته رسیدو لپاره د جاپان او امریکا لوري وړاندې شوې پریکړې لیک تصویب کړ. په دغه پریکړې لیک کې د ایران له ملاتړ له برخمنو حوثیانو څخه وغوښتل شوې چې په سور سمندرګي کې بریدونه سملاسي ودروي. امنیت شورا همدارنګه له دې ډلې غوښتل چې د ګلکسي لیډر تجارتي بیړۍ خوشې کړي. دا بیړۍ چې خوند یو اسرائیلي سوداګر دی د جاپان تر مدیریت لاندې و او د روسانو لوري د نومبر په شلمه له 15 عملی سره وتختول شو. امنیت شورا د روسي لوري د زینو تعدیلات وړاندیز چې پریکړې کې کمزوري کوي منفی رای ورکړه. د د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته 15% افغانان د ورځې تر $1 په کم لګښت ژوند کوي. د دې ادارې په راپور کې راغلي دي چې په خوځو د طالبانو محدودیتونو له 600 میلیونو تر $1 میلیارډ پورې د افغانستان اقتصاد ته زیان راولی. تفصیل همین هیواد نورو.
د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا UNDP وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته 15% افغانان د ورځې تر $1 په کم لګښت ژوند کوي. د ادارې د پنځمې په ورځ په یو راپور کې ویلي دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب شوی چې تر ډېره یې ښځې اغېزمنې کړې دي. په راپور کې راغلي دي چې په ښځو د طالبانو محدودیتونو له $600 میلیونه تر $1 میلیارډ پورې د افغانستان اقتصاد ته زیان اړولی. د UNDP د موندنو پر بنسټ له 2000 کال راهیسې د افغانستان کورنۍ ناخالص تولید یا GDP 90% راښکته شوی. په راپور کې وړاندې ویل شوي چې په افغانستان کې د پراختیایي پروژو ملاتړ کوونکو هم خپلې مرستې ډېرې کمې کړې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د طالبانو لخوا په ښځو د تحمیل شویو محدودیتونو د لرې کېدو په خاطر د هڅو او د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله د اغېزمنو ښځو لپاره د ښځو په محوریت د پروګرامونو د عملي کېدو غوښتنې هم کړې. د سازمان همداشان له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې د افغان ښځو له مبارزو ملاتړ وکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې راپور ردوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې اوس د پخوا په پرتله وضعیت ښه شوی، د افغانیو ارزښت لوړ شوی، تورم ټیټ شوی او کارونه هم زیات شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
غلطه دی، هغه څوک دا محاسبه کوي چې افغانستان کې غواړي د پرمختګونه پیکا وښي او نو په مقابل کې تبلیغات او پروپاګند وکړي. موږ انشاءالله متوجه شو چې ټولې ناخوالې به انشاءالله حل کیږي، خو اقتصادي مشکلات داسې افغانان عاید ډېر نه لري. دا د افغانستان د څلوېښتو کلونو غمیزه او ستونزه ده.
په ورته وخت کې ځینې هغه افغانان چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي وایي دندې له لاسه ورکړي او نور کارونه هم نه ورته پیدا کیږي چې د خپل کور لګښتونه پرې پوره کړي. د دوی له ډلې محمد ولی وایي د بیکاری له امله مجبور شوی چې خپل ورځنی لګښت ډیر کم کړي.
تاسو باور وکړئ چې زه په 5 میاشتو کې خپل بچو ته ما 1 کیلو میوه تر اوسه پورې نه دی راوړی. یعنی ډیر حالات خراب دی، بېخي اقتصاد مو 80% راغورځېدلی دی.
د رویا په نوم یو میرمن هم چې په تېر جمهوري حکومت کې دنده کوله اوس طالبانو له دندې ګوښه کړې وایي اقتصادي وضعیت د پخوا په پرتله خراب شوی او د لاسنیوي څوک هم نه لري.
زما 4 ماشومان دي، خاوند مې هم 1 کال مخکې د ناروغۍ له امله مړ شو. اقتصادي وضعیت مو د پخوا په پرتله ډېر خراب دی. یوه بې سرپرسته مور مې ده، یوه خور او یو 15 کلن ورور لرم چې هغوی هم مرسته نشي راسره کولی. په ډېر سخت حالاتو کې یو.
تر دې مخکې هم ګډو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د اقتصادي او بشري ناورینونو په اړه راپورونه خپاره کړي چې مهم عوامل یې د نړیوالو مرستو کمیدل، د طالبانو محدودیتونه او ورځ تر بلې ډېرېدونکې بیکاري ښودل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا هم په روانه اونۍ کې ویلي وو چې په 2024 میلادي کال کې به شاوخوا 63.1 میلیونه افغانان د خپلې بقا لپاره بشري مرستو ته اړ وي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبر مرجع ده.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له نورو برخو سربیره د دغه هیواد قضایي سیستم هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. دوی د دې ستونزو لامل په محاکمو کې د مسلکي کسانو لرې کول او پر ځای د طالبانو مقرریدل یادوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کوم یو قضیه حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي، وایي یوجوري کوله چې طلاق واخلي په دې وخت کې ښځه خپل میراث غوښتی شي. محکمه کې قضیه د کومه شي چې دلته فیصله وکړي؟ قضیه څوک دی؟
د کابل ښار یوه اوسیدونکې ده چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. دا زیاتوي چې د یوې کورنۍ موضوع لپاره محکمې ته تللې وه، خو ادعا کوي چې له داسې کسانو سره مخ شوي چې په پاڼه یې لاسلیک نه شوی کولی. د میرمنې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د طالبان حکومت خانی مسلکی کسان په کورونو کې نولي لکه د دې ماما دا وای هغه اوس لیلا می خرڅوي.
ډاکټر او ماستری سره براتل لا پیجی سره راتل بیا به تاسو وظیفه وکنه او دې دکانه مون تکري اندازه ما ماما درود بسي سره نوال درود بسي اما پیګی لیلا می فروشي کې ویلې دومره تحصیل وکړه نه نه ستاسو دولت کې هغه لیلا می فروشي کې مختل کسان